افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن پنجشنبه ده، د وریه حمل نهمه د مارچ 28مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق. له خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. تکل سبی په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما یو هیات په لاند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسایلو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري او پراختیایي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوي د استولو خبر ورکړي. خدای نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دغه هیات اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د سې شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یوناما به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه باسي. پاکستان د 2023 د کال له نومبر میاشتې راهیسې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته اخراج کړي او نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هم افغانان له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري. د فراه د ترافیکو ریاست په وینا د دو موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. په فراه کې د ترافیکو پیښو د ادارې امیر سنگین شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې یو سراچه ډوله موټر له یوه ټیلري موټر سره ټکر سو. د شیرزي په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. شیرزي د پیښې علت د موټر چلوونکو بې پروايي بللې ده. د فراه په ګاونډ هلمند کې تېره اونۍ په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مرسی وو او اته د شنور ټپیان سیوی وو. افغانستان میاشتې ټولنې 25 هغه ماشومان چې د سوری زړه له ناروغۍ کړي چې په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي. سرې میاشتې ټولنې په یو خبر پاڼې کې پرون ویلي چې د دغو ناروغانو لګښتې پر غاړه اخیستی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې افغانستان میاشتې نږدې 3,000 هغه ماشومان چې د سوری زړه ناروغۍ لرله په کورنیو روغتونونو کې بستر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به د سوری زړه ناروغ ماشومان اکثر د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. یوی روسی رسنی خبر ورکړی چې لږ تر لږه 95 تنه د مسکو په لمن کې د جمعې ورځې د کاروکاس د کنسرت پر تالار لبرید وروسته لا هم تری تم دي. رویټرز آژانس د بازار خبری آژانس په وینا څرګندوي چې د روسیې د امنیتي ځواکونو له لوري چې کوم نوم لړ خپور شوی د هغه له مخې د دغو 95 کسانو درک نه دی معلوم. بلخوا د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په دې پیښه کې د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی. د ټپیانو شمیر 102 تنه یاد شوی او لا هم په روغتونونو کې څه باندې د 80 کسانو درملنه روانه ده. روسی څارنوالانو ویلي چې دا حمله 4 کسانو کړې ده او د پیښې له ځایه د مرمیو تر 1500 ډیر پوچکونه ترلاسه شوي دي. د دې حمله مسؤلیت داعش ته منلې ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 14 کسان وژل شوي او د حزب الله ډلې د وسلوالو پر راکټي حملو کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. پرونی ورځ د لبنان او اسرائیل پر پوله د تیرو څه باندې 15 میاشتو په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې ده. لکه چې د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل او لبنان پر پوله د دې جګړې د لا شدت په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل هوایي حملې د اسلامي ډلې په نوم د لبنان یو سنی سیاسي او ملیشا سازمان هم په نښه کړ چې د حزب الله له شیعه افراطي ډلې سره یوځای د اسرائیل خلاف جګړه کوي. ویل سوي په دې بمباری کې د حزب الله جګړه مار هم وژل سوي او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم په وژل سوو کې شامل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې څیړونکو پرون چهارشنبه له هغې باروړونکې کښتۍ د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل چې د بالتیمور له یوه لوی پله سره ولګېده او دغه لوی پل یې ونړاوه. د اوبو په تل کې لامبو وهونکو د هغو شپږو ساختماني کارګرانو د موندلو هڅه وکړه چې ګمان کېږي مړه سوي به وي. د مریلند والي ویست مور د دې پله له نړېدو وروسته په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په بالتیمور ښار کې دغه پیښه سې شنبه سوې او له کابله یې 40 او یو شمیر موټر سیند ته ولوېدل. خو لا هم د مړو دقیق شمیر معلوم نه دی. د مریلند ایالتي پولیسو یوه مشر رونالد بالتر جونیر په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې لوبو د دوو کسانو مړی ایستل سوی دی. دغه پیښه د هغه بندر د تړل کېدو سبب سوی چې د کښتۍ چلونې د صنعت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د محکمې د هغه سند له مخې چې روټرز خبري اژانس پرون ترلاسه کړ، د اسپانیا عالي محکمه غواړي چې د دغه هیواد د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر په 2.5 کاله باندې محکوم کړي. شپږ څلوېښت کلن لویس روبیالیس پروسږ کال د اګست پر شلمه وروسته تر دې د اسپانیا د فوټبال لوبغاړي جینی هرموسو په شونډو ښکل کړی چې د اسپانیا لوبډلې په سیدنی کې نړیوال جم خپل کړ او د بریا جشن منزل کېدی. څارنوال مارتا دورنیتس تورن روبیالیس د جنسي تیری په تور په یوه کال او له ښکلولو وروسته د هغه د دې ادعا لپاره چې د قانون خلاف عمل یې نه دی کړی په 14 میاشتې باندې محکوموي. روبیالیس د ښکلولو تر دې پیښو وروسته له دندې ګوښه سو او ټینګار کوي چې ده د قانون خلاف هڅه نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د پاکستان جګړو چارواکو د 15 چینایانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د دې حملې غچ به اخلي. د پاکستان دفاع وزیر د ملامتۍ ګوته هغو وسلولو ته نیولې چې د ده د ادعا له مخې په افغانستان کې ځاله لري. د یوه تحلیلګر نظر مو اخیستی چې پاکستاني طالبان آیا واقعا یو خطر دی؟
د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړي دي. طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین مذاکرات راتکي مخته یوشي، هغه ناکامه شوه.
یونیسف وایي افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له خطر سره مخامخ دي.
خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 شپږ کوره دي. اته نورو کلی ته انتقال شوی کچا معمولي اقتصاد وو، هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
یو بنسټ وایي چې روان میلادي کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو په ډله کې ډیری افغانان وو. دا هم اوري چې په پاکستان کې سترې محکمې په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې ځینو قاضیانو د پاکستان استخبارات د دې په چارو کې په مداخلې تورن کړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پښتونخوا کې د 15 چینایانو د وژلو د عاملانو د ځپلو ژمنه په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د ترهګرو ځاله افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. جزئیات په دې راپور کې.
یوه ورځ وروسته تر دې چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایانو برید وشو، د پاکستان دفاع وزیر افغانستان ته ګوته ونیوله او دا خاورې د ترهګرو سرچینه وبلله. خواجه محمد آصف پرون په ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې له افغانستان سره به پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي چې د افغانستان له لوري پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د تیرېدو راتیرېدو په ځایونو کې ټول نړیوال اصول پلي شي. خواجه آصف همدارس د طالبانو حکومت تورن کړ چې د ترستانو له پناه ځایونو خبر دی، خو د هغوی پر ضد یې له مبارزې لاس اخیستی دی. د طالبان حکومت تر اوسه د خواجه آصف د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وکړي. پاکستان تر اوسه بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد جدي مبارزه وکړي. پاکستان د مارچ په 13 په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژلو وروسته پر خوست او پکتیکا ولایتونو بمباري وکړه. هغه وخت د طالبانو چارواکو وویل چې په دې بریدونو کې 8 ملکیان چې 15 شزي او 3 ماشومان دي وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر چې په کومه ورځ د افغانستان خاوره د ترهګرۍ سرچینه وبلله، په همدې ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغی چې له هغه هیواد سره د هغوی د 15 اتباعو د وژلو لپاره خواخوږي څرګنده کړي. زرداري پرون د چین سفیر ته وویل چې د دې برید مسؤلین به ونیول شي او عدالت ته به یې راکشو. د زیاته کړه چې د پاکستان لپاره داسې پیښې د منلو نه دي او هیواد به د ترهګرو پر ضد جدي مبارزې ته ادامه ورکړي. سیشنبه د شانګلی په بشام سیمه کې پر چینایانو ځانوژونکی برید وشو چې 15 چینایان او یو پاکستانی پکې ووژل شو. د راپورونو له مخې دغو چینایانو د برېښنا په یو بند کې کار کاوه او د بند په لور د تک پر مهال برید پرې وشو. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې تر دې مخکې د اکثر بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او یا بلوچ بلتون غوښتونکو منلی دی. د دې لپاره چې پاکستان د خپل هیواد دننه د بریدونو مسول هغه کسان غړي چې له افغانستانه ورزي، نو اسلام آباد یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم بهیر به تر اختر وروسته پیل شي. پر دې اعلان د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو اعتراض کړی دی او یو شمېر افغانانو اندېښنه ښکاره کړې ده.
ومردل چې پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي. نږدې درې اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کوریلا ویلي و چې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ډله چې افغان طالبان یې حمایت کوي، پاکستان ته اوس په یوه جدي ګواښ بدله شوې ده. د دې تهدید په اړه مو د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی دی.
په دې شک نشته چې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې جی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دي. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازه پورې فکر کوم او کوم اطلاعات ستاره ده چې طالبانو او افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي، چې یو سختار منظم سختار واقع شي، هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پرې کوم سختار دا غي سره ډیر ورتوالي لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی په مختلف پاکستانی ایالاتونو کې. نو دا د دې بایس سوي د چی ټی ټی پی د رکی د دې توانایي ورکی چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتره جوړ کړي ټي ټي پی تر نارملاندی. زه فکر کوم دا غینه ورسته د ټي ټي پی حمایت طالبانو او افغان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهم وو. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي. خو کچېره د ټي ټي پی سره به مثلا حمایت نه کوي، بیا د سدلیم راپور ته کېدل چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومه کنه کوي.
د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو پر ګواښ خبري کولې.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 180 زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری هم ورکړی دی. عابداس بوجمی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 180 زره کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله له سختو او پرله پسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د د 2023 کال تر مارچ پورې نور هم خراب شوه چې 15.7 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نخوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې. دولت هم راغی تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي. حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي. په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی چې پر وړاندې یې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. وروسته تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. د قاضیانو په ګډ لیک کې ده هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري و او ده هم باید څرګند شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده او دا خبرداری هم ورکړې ده که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابت شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کېږي او له دندې به ګوښه کېږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې ایجنسیا ای یو ای ای وای افغانان د 2024 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا ای یو ای ای وای افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمه ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پریږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و میرفتن پدر میاوردن استفاده میکرد. خونه ویرونی پشیمونه شدیم کسی بعد از من از فیس فیضان میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دی.
نن امدا موضوع چیروم ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو که چه هم ده طالبان حکومت ده موتادین و پتیر بیاد ده موتاد میرمن و ارقام نوی خود عام خلکو پا خبره ده چه خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غام ده غلطبول لپاره نشه تمخه کری حال ده چه پا ده کار سره ده جون ستون زی نوری هم زیتی گی پا کبل خار که یوه موتا ده میرمن وی چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد وخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودر ور کری
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پودر می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونیست پشیمون شدیم کسی بعد از من از فیس پیدان میشه جون میکندیم
طالبان چرا غلال تریاک ورک شول بیتر لو پودر مو راولال و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه ورید پیسی چو پیدانو کرو مرک ترسیگو اول لخورلن و سر پدی ملخت شوم را تا ویالی یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکور قیمتی شیم می دهم دین شیل پار خرس کرل و زخر سولو لپار هم چنه دی پاتی آخر هم تریا کی شوم ډیر بد او خطرناک مرز دی دا که چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ متبه کړه بل څوک دې نه کوي
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم توایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمانش میر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات میام لاغ ولایتون سخه دی چه پوده رکه چه موتا داری چه پوده رکه چه خزی ماشمان هم دی بعد تو که کچو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زوان تیره نخوام خود خلق هاوی تا بعد ورد وایی هم دارنگا دا هاوی تخه لری زی حتی بخپل و کورنه یو که جای نلری سریان خزی دیر مسئولیت لری که پور که دخپل اولادون مقابل که دا اولادون تربیت سریان ندیر خزی هم دا تربیت کولای سی و مور اولاد خپل جوڑولای سی پلاری نسی جوڑولای نو کلت مور یا خور هم دارنگا میرمن به اتیاد اختوی طول کور دسیوی لکه سیل سوڑای بی او هره کورم طول منزد للای حسابی گی اولادون نسی کولای سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی کولای سی پار آمازون بلری
ده کابل ولایت یوتن اوسیدون که چه نغواری نومی پخپراوانه که یاد کلو وایی چه متاد میرمن ده جمهوریت پر وقت هم زیاده بی خود ده وروستی سیاسی بدون لعمل لستونزو نوری هم زیاده کری
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وې په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وې دغه معتادې له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه و چې یو لامل یې درلود نجونې وې چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وې چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به شهید شو خاوند به چې و پوډري شو دا به ځان سره معتاده کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه نشه توکي به یې شروع کړه درجه نیولی آهسته آهسته به جیگی درجه تا ولاړلو دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورلا شدو ورکی یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکی ته بند پلار په پرتره باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري نو وخت به دوی متعدي کولاتمنده چې ماشومان مې د دوی نشه توکو که هغه به پوډرو که هغه به سګریټو که هغه به چرسو که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې وو هغه ته به ضرر رساوه نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تباه کول د خپل اولادونو ژوند تباه کول ځکه دا غوی پالنه پرېدا چې هغوی ته پالنه ورکي خو روزنه ورکي دا غوی د درس غم خوري دا غوی د خوراک غم خوري دا غوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا غو چې دا ټول نه تباه مکتبی وړو ما برخه و چې په افغانستان کې اوس هم ډېر زیاتې برخې محتاطې خرشت د اتا داس انجن کې ځې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستون باندې کار کوي خو دوی یو سم سرګټس کې دوی چرس کې یا تا داس انجن کې پیژنم چې دوی یو سم لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي او خو زیاته خزي ل مجبوریت هم کوي چې هغه اقتصادي مشکلات لري هغه کورنی مشکلات لري یا دا وی خاون په نشي تو باندې روګ دی دوی د خاطر چې د دنیا د غمون او یا د ژوند د مشکلات پرې کې دوی ته د متادې برخه دا د څه برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دوی دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي نور مزار مشکلات ته ور مختکی خو دوی نه پويږي بس بل الله ربر نور کشي د غزان تی ولا رګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وای چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام اوسي. لومړۍ ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولاغه ده بې بختي په کور کې رااله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخیستل شوې ده، نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغه سي بیا برخه پاتې وي بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یي، اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي د ډېر اغستم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي د دې ذهن شکې ارام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري، البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح، لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه، اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي، بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دا اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي چې تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو، یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه. ډېر د کثافت سه، ډېر د کثافت سه، ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري، نه هم حیوانان. دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو میرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت دلسوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي، په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم معتاده کړي. په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي، په وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي، په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه میرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کېږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت کړي.
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا په نشه یي توکو باندې روږدې کېږي؟
دوی غواړي یعنی هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي، پټې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي، د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمان لیدلی دا د خاوند لخوا وي، ځکه هغه کس د دې سره هغه د ژوند ملګری وي، البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي.
بله،
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وي، ځکه هغه د خاوند دخوا وي، نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي، بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې. حتی هغه یو کورنۍ ما پیژندلم خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره زخه ده وزن هغه کم جسمانی مقاومت سی او هغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمنه هم دې ته مجبور اسوله سي هغه داسې عمل سره واخس انا کوچنی ماشومان سي غټانه ده هغه کې هم هغه کوچنی نه په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتا کې سه ماشومان هم ناس مېرمنه هم ناس هغه د دغه هغه ادم لا د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوتا کې ورته کوله سي هغه د کوچنی نه مېرمنه به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنه ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چاته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره وستایم ذهنن ډېر آرام مې تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي مواد نه استفاده وکا دا به څومره بدی پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سې زه غوسته هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و وس هغه دی ورستر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به سهاله وي ډیر بد پایلې لري اغه زموږ راتلو کې نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاته سی اغه راتلو کې نسل ته لا ډیر زیان رسولی سی
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی به موتاد اموي دغه وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثر وایي زموږ داسې د قسان ټول کړی دي استقرار مې دي سپوږم چې ډیر قسان استقرار دي او هغه قسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه خپل کور کې اوس مهال غلي ناس سو خبر نه دي او دوی خپل کور کې یعنی شاوخوا په داسې مکه یا هم په دایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکناري ورته کړل دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي طالبان وایي چې موږ هغه ډیر کنټرول کړی دي اما اوس مهال څه دي شو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل سي هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه همسایګان سي ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي
بله کده راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د مېرمنې وینې چې موتاد دي خپل اس درته وایي څه فکر کوي څومره مایوسه کیږي څومره خفه کیږي
اوازې دا ول د سکل یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي وایي او څه کول غواړي ډېر مایوسه سما ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو په یو شی کې دا هغه یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه شزنه نسل په نسل مجاغي ولاړه وای خاطر ولاړه ډیر ورته مایوسه سم ځکه شزه دا قدر کې احساس لري چې دا شی سره کوم بر پر سوې دی او په زمون کې شزه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دا خاطر مخه کوي
په اخر کې کدار ته وایي چې په خپل موتاد میرمنې لکوم مشکلاتو سره مخ دي کڅام په مارکه کې زای زای یادونه وسوکه چې په غټو ټکو کې راته وایي چې موتاد خځې تر ټولو لوی ستونزې اچه ده
د ټولو لوی ستونزې هم دا ده لومړی زو شو وطن کې د شنسې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق وړاندې یو څه کم سي ممکن دغه وضعیت سهم را وګرځي او بل دی په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي، یعنی الله تعالی د کوچنیانو مو سرخته وي، ښځې هم سرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپل یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې له پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډیر زیات هغه نه د کلي ملک او خان یادیږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډیر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډیر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډیره کې، ممکن د دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډیر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډیر غوږ نیول کیږي او منل کیږي.
ډیره زیاته مننه زبندې سلامته اوسې.
هله کوم جر مسلمانانه.
مختل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا دی طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبری هم بولرو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشری حقوقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی، نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. کدا را توې چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي، نو دلته شیدای کله چې دیته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګورې کونډه چې د خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیته تاک کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کی نو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مسائل نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنانات بد عنانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپیره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دې باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی؟
بیخی دا واضح زی خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکي. یو خو د حق ترلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکي. په زور باندې واده کول مناسب خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وغواړي تناز باندې خپل ماشومان او سره ژوند وکي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یي هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یي هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې هتا په خارون کې د شیدا بد وی نوونه شکاله چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونه سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت به اصطلاح ژوند د ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک بی دیتا په میراثم کوم څه نه یو پاتې، دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه خزوی کا، هغه یتیم وی کا، هغه مایوب وی کا، هغه بل څوک وی چې دا وی لاسنیوي وکي او د بیت المال ناورته هغه مرسته وکي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بیله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سیګی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.